د مخام شپږ بجې دی د ازادي رادیو د خبری مجلې ته ز فریده هرسیفی خپل همکارانو سره درته خرغلاستویم او ری چې د افغانستان دفاعي چارواکي په متحده ایالاتو کې د خپل ولسمشر او د امریکا د ولسمشر خبري ډیر ښې بولي. د سیاسي چارو یو کارپو بیا په قطر کې د طالبانو د دفتر پر پرانیستلو موافقه د سولې په لارې کې یو لوی ګام بولي. په کوټه کې لا هم د قربانیانو کورنۍ چې البته د پنجشنبې په ورځ په چاودنو کې وژل شوي دي د هغوی دوستان پر سړکونو ناست دي او د اعتراض په توګه یې خپل مړي لا هم نه دي ښخ کړي. نور راپورونه هم لرو خو تر هر څه د مخه خبرونه اجمل اندی وړاندې کوي.
د افغانستان د حکومت د سیاسي اپوزیسیون یوې ډلې ملي جبهې په دې هیواد کې د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره د موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا د کانګرس کتابتون د افغانستان کتابتونونو او پوهنتونونو ته له خپل آرشیف څخه د افغانستان په کلتور او تاریخ پورې اړوند یو څه ډیجیټل شوي آثار سپارلي. او له کوټه څخه راسل رپورټونه وایي چې د زرو په شاوخوا کې پاکستانی شیعه مسلمانانو د دویمې ورځې لپاره په دې ښار کې خپل اعتراض دوام ورکړی. د افغانستان د حکومت د سیاسي اپوزیسیون یوې ډلې ملي جبهې په دې هیواد کې د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره د موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د دې جبهې مشر احمد ضیا مسعود نن خبریالانو ته په دې اړه وویل:
یوازنی د حل لاره چې موږ وکړای شو واقعا شفاف انتخابات ترسره کړو د یو موقت حکومت رامنځته کېدل دي. مخکې د انتخاباتو له شروع کېدو څخه د یوې دقیقې څارنې لپاره ډېر ضروري دي.
افغان چارواکو تر اوسه د نوموړي د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په خاطر دې د بهرنیو چارو وزارت ویلي و د موقت حکومت رامنځته کېدل له امکان نه لري خبره ده. له بلې خوا د افغانستان د سولې عالي شورا په امریکا کې د افغان ولسمشر حامد کرزي او ولسمشر اوباما ترمنځ د سولې په اړه خبرې ګټورې بللې. د سولې د عالي شورا غړي مولوي شاهزاده شاهد نن له ازادۍ رډیو سره په خبرو کې وویل چې په قطر کې د وسلوالو مخالفانو لپاره د دفتر پرانیستل او خبرې به مثبتې پایلې ولري.
په عین حال کې یو تایید دی چې یعنی د طالبانو دپاره دې د قطر دفتر خلاص شي او د مذاکراتو دپاره البته او د سولې د شورا په توسط هغې سره خبرې وشي. جامع جهاني او خصوصا امریکا به هم د دې حمایت کوي. زما په نظر دا د سولې دپاره یو پرمختګ دی او نتایج به مثبت وي.
جمهور رئیس حامد کرزی له خپل امریکایي سیال بارک اوباما سره په یو غټ خبری کانفرنس کې ویل چې په قطر کې طالبانو ته د دفتر په پرانیستلو سره سلا شوې دي. د امریکا د کانګرس کتابتون د افغانستان د کتابتونونو او پوهنتونونو لپاره له خپل آرشیف څخه د افغانستان په کلتور او تاریخ پورې اړوند د ډیجیټل شو پانګو په نوم آثار ورکړي. د آثارو دا کلیکسون ولسمشر حامد کرزی ته واشنگټن ته د نوموړي د سفر پر مهال ورکړل شوی. په دې کې خطي نسخې، نادر کتابونه، نقشې او عکسونه شامل دي. او د سالنګونو لوی لاره د واوري ورېدو او سختو توپانونو له امله د ترافیکو پر مخ وتړل شو. د سالنګونو د ساتنې او څارنې امیر جنرال رجب وویل چې یاد لاره نن سهار شاوخوا 15 بجې تړل شوې ده. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. له کوټې څخه رارسېدلي رپورټونه وایي چې د زرو په شاوخوا کې پاکستاني شیعه مسلمانانو د دویمې ورځې لپاره اعتراضونو ته دوام ورکړی دی او د خپلو خپلوانو له هغو 50 جسدونو سره یوه لویه لاره تړلې چې د پنجشنبې په ورځ په بریدونو کې وژل شوي وو. اعتراض کوونکي چې لاره یې په 50 تابوتونو بنده کړې له مرکزي حکومت څخه غواړي چې دوی ته امنیت برابر کړي. دوی د پنجشنبې د ورځې د 2/14 پړه چې د کوټې په شیعه میشتې سیمه کې وشوې په امنیتي ادارو اچوي چې د دوی په وینا د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلي. په دې چاودنو کې لاته او څخه زیات کسان وژل شوي وو. په وژل شوو کسانو کې پولیس، سرتیري، ژغورونکي او ژورنالیستان هم شامل دي. د لشکري جنگوي په نوم یوې پاکستاني وسلوالې ډلې د دې چاودنو مسؤلیت منلې. مظاهره چیانو د بلوچستان د ایالتي حکومت رنګیدل او پوسټ د خار د امنیت د سپارلو غوښتنه کړې دي. لبلې خو امریکا په پاکستان کې فرقه شخړې او د پنځشنبې د ورځې بمی چاودنې غندلې دي. په دې چاودنو کې په لسګونو کسان وژل شي وو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ویکتوریا نولند ویل موږ د پاکستان له خلکو سره یو یو په سختو ټکو دا ناغوړه او غیر انساني کارونه قندو. لاسته راډیونه خبرونه اوري. د فرانسې د دفاع وزیر یین یوز لی ډراین د شنبه په ورځ ویل باور دی چې د ژغورنې په ناکام عملیاتو کې د فرانسې هغه خفیه ایجنټ وژل شوی وي چې له 2009 کال راهیسې په سومالیا کې رغمل شوی وو. د فرانسې د دفاع وزیر همدارنګه زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې یو فرانسوي سرتیری وژل شوی او یو بل د وسلوالو لخوا نیول شوی دی. فرانسوي کومانډو چې بخنه غوالم فرانسوي کوماندوز واکونو چې هلیکوپټر هم ورسره وي د شپې له خوا یې د سومالیا د جنوب لویدیځ په بولومار سیمه کې د الشباب د اسلامي غورزنګ پر هډې برید وکړ. دوی هڅه کوله چې د دینز الکس په نوم یو فرانسوي استخباراتي ایجنټ له برمتی راخوشي کړي. نوموړی په 2009 کال کې په سومالیا کې د الشباب له خوا یرغمل شوی، خو د الشباب ډلې په یو بیان کې د الکس وژل کېدل رد کړي دي. دوی ویلي نوموړی خوندي دی او له هغه سیمې چې جګړه پکې شوې په لرې ځای کې دی. په سومالیا کې دا برید څو ساعته وروسته لاغې کېږي چې فرانسوي ځواکونو په بل افریقایي هیواد مالی کې هم پوځي مداخله پیل کړه او دغلته یې د سختدریزو اسلام پالو خلاف بریدونه کړي. د فرانسې د دفاع وزیر ویلي دي چې د هلیکوپټر یو فرانسوي پیلوټ د لویدیځې افریقا د مالی په هیواد کې د سختدریزو اسلام پالو ډلو پر ضد جګړه کې وژل شوی. نوموړي په دې اړه چې آیا د دې پیلوټ هلیکوپټره نسکور شوی که څنګه معلومات نه دي ورکړي. د فرانسې د دفاع وزیر وویل د فرانسې هوایي ځواک په مالی کې د وسلوالو په مرچلو هوایي بریدونو ته دوام ورکوي. نوموړي ویلي په دې عملیاتو کې 300 فرانسوي سرتیري برخه لري او د مالی د پایتخت باماکو د ساتنې لپاره ترسره کیږي. دا و خبرونه.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. په روانه خبری مجله کې اوري چې د افغانستان دفاعي چارواکي په متحده ایالاتو کې د خپل هیواد او د امریکا د ولسمشر خبري ډیره خې بولی. د سیاسي چارو یو کارپوبیا په ځنګړې توګه په قطر کې د طالبانو د دفتر پر پرانیستلو موافقه د سولې په لار کې لوی پرمختګ ګڼي.
دا چې دوی اوس دا منلې ده چې قطر دفتر ضرور دی او موږ موافقه لرو چې خلاص شو، دا د وخت نه یو پرمختګ دی. د خبرو لپاره
په هلمند کې سلګونه خلک د حکومتي چارواکو پر ضد لاریون وکړ او وایي چې د دوی پر ځمکو دي دولتي ودانۍ نه جوړیږي.
خو په دې قانون اساسي کې چې دوی د شخص ملکیت چې دی هغه د تیری څخه خوندي دي.
لارونه کوي چې په امر کې نه دي، د دولت څخه لاسه.
او په کوټه کې لا هم د پنځشنبه ورځې په چاودنو کې د قربانیانو کورنۍ او دوستان پر سړکونو ناست دي او د اعتراض په توګه خپل مړی نه دي خښ کړی. د افغانستان او امریکا ولسمشران په دې اړه کومې موافقې ته ونه رسیدل چې له 2014 کال څخه وروسته به څومره امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي. د افغانستان د دفاع وزارت په پوځي او امنیتي برخو کې له افغانستان سره د امریکا د تازه ژمنو هرکلی کړی دی. د دې وزارت چارواکي وایي چې افغانستان د خپلو امنیتي او پوځي ځواکونو تجهیز ته جدي اړتیا لري او له امریکا او نړیوالې ټولنې څخه یې یوه غوښتنه هم همداده. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د شنبه په شپه له ولسمشر کرزی سره په یو غټ خبری کانفرنس کې په واشنگتن کې ویل چې متحده ایالات به افغان ځواکونه ښه تجهیز او وروزی. امنیتی او پوځي چیرونکې هم د امریکا او نړیوال ټولنې لخوا د افغان امنیتی ځواکونو پر تجهیز او روزنې ټینګار کوي او وایي چې له دې پرته به افغان ځواکونه له جدي ستونزو سره مخامخ شي. نسیم شفق او په دې باب نور جزئیات.
د دفاع وزارت د افغانستان د امنیتی او پوځي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د امریکا تازه ژمنې مهمه او د افغان حکومت د غوښتنو یو اساسي برخه بولی. د دې وزارت چارواکي ټینګار کوي چې افغان امنیتی ځواکونه د شمیر لپلوه د پام وړ دي، خو د تجهیزاتو او پوځي امکاناتو له درکه ډېری نیمګړتیاوي لري. د دې وزارت یو ویان جنرال دولت وزیری د افغان امنیتی ځواکونو د تجهیز او روزنې په برخه کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما تازه سرګندونی او ژمنې مهمه او د پام وړ وبللې. د دشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې افغان امنیتی او پوځي ځواکونه په هوایی او ځمکني برخه کې عصري او مهمو تجهیزاتو ته اړتیا لري.
یو اردو بیل هوایی قواو څخه نیمګړی اردو ګڼل کیږي، نو ډېر مشکل لرو د هوایی قواو د پیاوړتیا لپاره. د انجینري وسایلو په اړه هم مشکلات لرو، ځکه اوس د ماین جګړه ده، استخباراتي جګړه ده. د کشف استخبارات قواوې باید فعال شي او هغه وسایل چې عصري او مدرن وسایل دي د کشف استخبارات باید په هغې باندې مجهز شي. باید درانه توپچي او درانه زرهدار قوتونه باید زموږ اردو ولري.
افغان حکومت تر دې وړاندې تل ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه ناټو او امریکا باید افغان امنیتی او پوځي ځواکونه په خو وسلو او تجهیزاتو سمبال کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له ولسمشر کرزی سره تر لیدنې او پراخو خبراتو وروسته د شنبه په شپه په یو غټ خبری کانفرنس کې وویل امریکا چمتو ده چې افغان ځواکونه ښه تجهیز او وروزی. د امنیتی او پوزی چارو سیړون کی سره لدی چې په تیرو کلونو کې په تجهیزاتي برخه کې له افغان ځواکونو سره د امریکا او ناتو کړي مرستې کمی بولی ټینګار کوي چې متحده ایالات باید خپل تازه ژمنې په بشپړ ډول عملی کړي. د افغانستان د کورنۍ او چارو په خوانی وزیر فقیر محمد فقیر آزادی رادیو ته وویل کچیر نړیواله ټولنه په تیره متحده ایالات او ناتو له هر پلوه د افغان ځواکونو تجهیز او پیاوړتیا ته پاملرنه ونه کړي نو له 2014 میلادي کال وروسته به افغان ځواکونه له ستونزو او ننګونو سره مخامخ شي.
کوم نیمګړتیا کې د کیږي واکان به تخویش وردی د سبا ده پر کښ کې دا وسواده دوی په ځای کې به وکړای شي چې موږ اردو یموږ پولیس یموږ امنیت دولتي راکړ کې سخت ضرورت دی همدغه کار ته او که دا کار تکمیل نه کړي زما تجربه دا ده دوی ووځي نو تېر وخت پېښې بېرته تکرار نه شي.
افغان امنیتی ځواکونو له نړیوالو ځواکونو څخه د امنیتی مسؤلیتونو د ترلاسه کولو لړۍ په تیر میلادي کال کې پیل کړه او ډیر ژر به د دې پروسې سلرم پړاو هم عملی شي. د امنیتی او پوځي چارو کتونکو اندېښنه لري چې خایي افغان امنیتی ځواکونه د لړۍ سم تر سره نه کړي او له افغانستان څخه د 2014 میلادي کال په پای کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته له راز راز ستونزو سره مخامخ شي. د دفاع وزارت چارواکي ټینګار کوي چې افغان امنیتی ځواکونه د دې پروګرام تر سره کولو ته ژمن او تیار دي او د امریکا د تازه ژمنو له عملی کېدو سره به لا په ښه ډول پرمخ بوزي.
بلخوا د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په متحده ایالاتو کې د افغان او امریکایي مشرانو ترمنځ د سولې په اړه شوې خبرې به د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو په رسمي توګه په قطر کې طالبانو ته د دفتر له پرانیستلو سره موافقه وکړه، خو دغه موافقه په داسې حال کې کیږي چې طالبان تر اوسه له افغان دولت سره خبرو ته نه دي چمتو شوي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له کابل په دې موضوع ریپورت لري.
د سولې علي شورا یو شمېر غړي په واشنگتن کې د سولې په اړه د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو ترمنځ وروستۍ موافقه یو پرمختګ بولي او تمه لري چې طالبان له افغان دولت سره خبرو ته غاړه کېږدي. د سولې علي شورا غړي مولوي شهزاده شاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا خبره د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته کولای شي.
په عین حال کې یو تایید دی چې یعنی د طالبانو لپاره د قطر دفتر خلاص شي او د مذاکراتو لپاره البته او د سولې د شورا په توسط هغې سره خبرې وشي. جامع جهانی او خصوصا امریکا به هم د دې حمایت کوي. زما په نظر دا د سولې لپاره یو پرمختګ دی او نتایج به مثبت وي. زما د طرفینو نه غوښتنه دا ده چې طبعاً په مذاکراتو کې شرایط وي، مګر دا شرایط دومره سخت نه وي چې دا د خبرو په لار کې یو خنډ واقع شي.
په واشنگتن کې د افغانستان او امریکا ولسمشرانو په رسمي توګه په یو دریم هیواد کې د مذاکراتو د پرمخ بیولو لپاره طالبانو ته د دفتر له پرانیستلو سره موافقه وکړه. ولسمشر حامد کرزی خپل امریکایي سیال سره په دې اړه په یو غټ خبر کانفرنس کې وویل د قطر په مرکز دوحه کې به د دې دفتر لپاره طالبان مخامخ د سولې د عالي شورا له استازو سره په خبرو کې شکیل سي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم وویل هدف دا دی چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو ته لاره هواره سي. هغه ټینګار وکړ چې طالبان په اکثر لویو ښارونو کې له خپل مرکزونو څخه پر شا شوي دي، خو بلخوا یو شمېر کتونکي وایي چې له طالبانو سره د خبرو د پیل لپاره د دوی مهم شرطونه تر اوسه پورې نه دي پوره شوي. د سیاسي چارو کار وحید مجدوی دغه دوه شرطونه له ګونتانامو زندان څخه د څو تنو طالبانو خلاصون او له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نمونو لیرې کېدل دي. نوموړي په دې باور دي چې طالبان له حمله افغان دولت سره مذاکراتو ته چمتو دي او هر څومره چې دغه دولت د سولې په خبرو کې شکیل کیږي هغونه به دا پروسه له ستونزو سره مخ کیږي.
طالبانو موقف دا دی چې موږ اصلا افغان حکومت رسمیت نه پېژنو او دا حکومت سره خبرې نه کوو. د قطر دفتر هم چې طالبان اوس امریکا سره منلې دي، دې لپاره منلې چې امریکا سره دې خبرې وکړي. افغان دولت مقصد داری چې طالبان په قطر او دفتر په پرانستلو کې بیا وروسته دې سره خبرې وکړي. زه فکر کوم چې دا کار ناشونی دی او دا دفتر نه پرانستل کیږي.
په افغانستان کې له روانې جګړې او تاوتریخوالي څخه د طالبانو د لاس اخیستلو لپاره حکومت تاسو وخت کوششونه کوي چې د سولې په بهیر کې ځینې پرمختګونه تر سترګو کیږي. افغان حکومت په قطر کې د طالبانو لپاره د یو دفتر جوړول پر طرحه کار کوي چې د قطر له دولت سره به خبرې پر وکړي، خو اوس افغان چارواکي وایي چې د سولې د دوه خبرو مشري به افغان حکومت کوي. طالبان به خپل رښتینی استازي ورلیږي او د سولې عالي شورا به خبرې ورسره کوي. طالبانو په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې له افغانستان څخه د ټولو بهرنۍ پوځیانو د وتلو په صورت کې د یو نوي تدوین سوي اساسي قانون له مخې د یو داسې نظام غوښتونکي دي چې ټولې خواوې پکښې ګډون ولري، خو دغې ډلې تر اوسه پورې نه ده منلې چې له افغان دولت سره خبرو ته کښېني.
یو شمیر افغان کارپوهان هم د سولې د عالي شورا ته ورته فکر کوي. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد وزیر صافی ازادي راډیو ته ویل چې امریکایي چارواکو په دې سفر کې د افغان ځواکونو د تجهیزولو ژمنه وکړه. هغه وایي په قطر کې طالبانو ته د دفتر د پرانیستلو په اړه د امریکا او افغانستان د ولسمشرانو وروستۍ موافقه هم د سولې له هڅو سره مرسته کولی شي. له ښاغلي صافی سره د ازادي راډیو خبریال احمد زبیر ژمن مرکه کړې ده.
صفای صاحب، یو شی په دې مذاکرات کې و هغه امنیتي تړونو د افغانستان او امریکا ترمنځ، په دې پورې تړلي مسایلو کې هم لا تر اوسه هم مشخصه نه سوځي څومره امریکایي عسکر پس له 2014 کال د په افغانستان کې پاتې کیږي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې ولې دغه د امنیتي تړون په اړه ډیر وضاحت را مخه تنسو؟
زه فکر کوم چې په امنیتي بحث هم عملیات د افغانانو د چغتر سره کیږي. زندانیانو ویلی دی چه نور با منگا زندانیان هسته چی دی طول با در افغان حکومت و سپارو او دا چه سمرا اسکر زمان پاتی کی گی اغا نه اعلانو، اغا حق لدی چه او ایی چه اعلانوی که نه اعلانو، خصوصا پروت مرحله که او مخ که دیده چه اغا وقت رسیده لیوزی. شاید اغا پلان چه دی خوانه دی ناتو دی مصر دو خواه اغوی تا ورانده شوه چه دیش پک زرونه در شل زره یا پینزل زره قواه و پره پشنیادونه دی تو اغو بلا خم غاو که گیا و پا اخپل وقت با اغا هم اعلان چی.
دوار مشرانو پا قطر که طالبانو تا دفتر در پرانستل پا هم سرگندوانی اکره و لسمشر حمد کرزی هم ویده چه لدی سر موافق دی، یعنی یو دول موافقه سویده لمخ که نغختل موافقه چه داغ دفتر بباره که باید کارو که چمره تاثیر بولری د دوی دغه موافقه په راتلونکو کې د سولې د پروسې په برخه کې؟
زه فکر کوم چې دا موافقه هم مهمه موافقه ده چې تر اوسه افغانستان حکومت هم په چنې وایي چې که طالبانونه وایي چې موږ افغانستان حکومت سره غږیږو نو موږ موافقه نه کوو چې په قطر کې دفتر خلاص شي. نو دا چې دوی اوس هلته دا منلې ده چې قطر دفتر ضرور دی، موږ موافقه لرو چې خلاص شو چې ادرس معلومي طالبان دپاره چې موږ سره غږیږي، دا مخکې یو د مخکې نه یو پرمختګ دی د خبرو دپاره. او هیله ده چې فکر کوم لاره د مذاکراتو نور هم خلاصېږي.
صفای صاحب، وروستۍ پوښتنه مې ده چې په دې سفر کې داسې څرګندونې هم د امریکایي چارواکو لخوا وسو چې ممکن هیڅ عسکر په افغانستان کې پاتې نه شي له 2014 کال نه وروسته. تاسو دغه سفر څارلی دی، څه نتیجې ته تاسو رسېدلي چې آیا داسې امکانات موجود دي؟ یعنی د امریکا اراده څه ده چې وروسته له 2014 کال ضرور دلته یو پوځي حضور به ولري او که څنګه؟
امریکا دا هیڅ عسکر نه پاتې کېدل دلته په حیث یو احتمال هم یو الټرناتیو هم مخکې کړی، خصوصا هغه وخت دا کولی شي چې ووایي دا خبره وکړي او کړی دا چې طالبان هم اظهار کړی و چې کرزی موافقه وکړي چې یو عسکر هم د امریکا وروسته څوارلسم نه پاتې شي نو زموږ جګړه او جهاد به ادامه لري. نو هغوی په دې نظر چې نیولو د حساسیت د موضوعاتو دا امکان هم نه دی رد کړی چې یو عسکر به هم نه پاتې کېږي. او رښتیا هم که افغانستان د خپلو مسلحو مخالفینو سره په یو جوړ جاړي ته ورسېږي بیا ضرورت د یو عسکر د خارجي هم نشته، نه امریکایي نه غیر امریکایي.
د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد ودیر صافی و.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې د دې هېواد د انتخاباتو د قانون په طرحې کې د اصلاحاتو او بدلونونو غوښتنه کوي. دوی نن په یوې ګډې خبري غونډې کې وویل چې د افغانستان د انتخاباتو د قانون نوې طرحه ناسمه ده او ښایي چې د هېواد راتلونکي له ستونزو سره مخامخه کړي. دغه طرحه اوس په ولسي جرګې کې ده او د ولسي جرګې د تقنین کمیسیون په وینا یوه میاشت وروسته به بحث ورباندې وشي. جمیله ظریف او په دې باب نور معلومات. د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې د دې هېواد د انتخاباتو د قانون په طرحه کې د شفافیت لا ډېرو اقداماتو او مختلط انتخاباتي سیستم باندې ټینګار کوي. د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو استازیو د شنبې په ورځ په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې که د دوی د غوښتنو ته د انتخاباتو په قانون کې پاملرنه ونه شي نو د هېواد راتلونکی به له ستونزو سره مخامخ کړي. د ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود وایي چې که د دوی غوښتنو ته پاملرنه ونه شي نو مدني حرکتونو ته به مخه کړي. هغه همداراز وویل چې د انتخاباتو د شفافیت لپاره دی په 2014 میلادي کال کې د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې په هېواد کې یو موقت حکومت رامنځته شي.
موږ هغه وخت کولای سو په هېواد کې ښه حکومت ولرو چې یو سم انتخاباتي سیستم ولرو. که په رښتیا سره غواړو چې په افغانستان کې یو مشروع حکومت ولرو نو باید موږ غوښتنو ته پاملرنه وسي. پرته له هغه به د حکومت د خلکو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو ترمنځ خپل باور له لاسه ورکړي. د شورونو انتخاباتو لپاره یوازینی لاره دا چې یو موقت حکومت رامنځته شي، ځکه هغه به د انتخاباتو له بهیر کتنه وکړي او ښه انتخابات به وسي.
سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې د غوښتنې په داسې حال کې کوي چې د انتخاباتو د قانون نوې طرحه دا مهال د تصویب لپاره په ولسي جرګه کې ده. د افغانستان د وزیرانو شورا په دې طرحه کې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون صلاحیت محکمې ته ورکړی او مختلط انتخاباتي سیستم یې لغوه کړی دی. بلخوا د حق او عدالت ګوند مشر حنیف اتمر هم د ولسمشر کرزي د وغو څرګندونو ملاتړ کوي چې ویلي و انتخابات په خپل وخت او شفافه توګه ترسره شي. دای وای چې د ولسمشر د دا ډول څرګندونو هرکلی کوي.
موږ د شو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د ولسمشر د دا ډول څرګندونو هرکلی کوو. موږ سیاسي ژمنې اورو او د هغو ټول هرکلی کوو، خو دا ژمنې به تر هغو هیڅ ارزښت ونه لري څو چې هغه یو سمه پایله ونه لري. نو ځکه هیله مند یو څو ولسمشر د خپل کار په پاتې موده کې جدي واوسي او یو داسې پروګرام عملي کړي چې په هغه کې اطمینان ترلاسه شي.
په دې غونډه کې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو لخوا یوه ګډه اعلامیه هم خپره شوه چې پکې په شفافو ګډو او دیموکراتو انتخاباتو ټینګار شوی و. په دې اعلامیه کې همداراز د انتخاباتو د شکایتونو اورېدو لپاره د ځانګړې محکمې شتون رد شوی او پر ځای د انتخاباتي شکایتونو لپاره د یو خپلواک او دایمي کمیسیون غوښتنه شوې. د انتخاباتو د قانون طرحه 14 فصلونه او 20 مادې لري چې د مرغومې په 9 نیټه د عدلي وزیر لخوا ولسي جرګې ته ولیکل شو.
خبری مجله اوری.
د افغانستان د اداري فساد سره د مبارزې عالی اداره د امریکا د ځنګړي مفتش هغه څرګندونه چې ګواکې د امریکا په میلیارډونه ډالر په افغانستان کې د ورکیدو په حال کې دی تاییدوي. د دې ادارې رئیس عزیز الله لودین پر افغان حکومت او نړیوال ټولنې تور ولګاوه چې له اداري فساد سره په مبارزې کې جدي کار نه دی کړی. د ښاغلي عزیز الله لودین سره د ازادي رادیو مرکه د ازادي رادیو په سبانیو خبرونو کې اوریدلی شئ. اوس مهم را شو د لخکرګه د خلکو ستونزو ته. په لشکرګه کې د پولیسو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ د ځمکو پر سر ناندري روانې دي. د هلمند مرکز لشکرګه د کاریز اوسیدونکي پر دولت تور لګوي چې د دوی شخصي ځمکې په زور نیسي او د پولیسو د وسوه ووم زون قومندانۍ تاسیسات پرې جوړوي. خو د وسوه ووم زون چارواکي بیا وایي دوی تاسیسات پر دولتي ځمکو جوړوي خو د ګوتو په شمار کسان غواړي یاد ځمکې غصب کاندي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبريال پر راپور کې
د غلارون کوون کې چشمیرې شاوخوا درې سو تنو ته رسیدلې. د لارون پر محل پر دولت تور لګاوه چې د کاریز په سیمه کې د ملکی خلکو ځکه په زور نیسي او د پولیسو د اوسو ووم زون د کمانډانی ودانی او نور تاسیسات پر جوړوي. دوی وايي نه یوازې چې شخصي ځکه ترې نیولې دي بلکې حاضرې هم لمن جوړل کیږي.
زموږ سره دې ځلم نه کیږي، زموږ کورونه زموږ سره نه دي، نه رانه لري زموږ سره. دا چې نه وړي وکي چې مقصد یو څوک چلان کوي، دا چې د حکومت په نقشه کې دی راځي وایي دا چې نه چې مقصد زموږ سره زور کیږي یا ځلم کیږي. یا دوی ته طالب څه زما بار پر تابه نه مقصد دار کم کوم د طالب پر کوم چې جنگ په افغانستان شروع شروع یبر.
خو په دې قانون اساسي کې چې دی د شخص ملکیت چې دی هغه د تیری څخه خوندې دي. هیڅوک نشي کولای د دولت په ګډون چې د شخص ملکیت مخسرانه تر لاسه کړي.
په کوټ کې د انګريزان پر دې باندې یو واده ګرځېدل دي په امن کې د انګريزان. زه مسلمان یم، زما پلار ونې کړه اګه کې نه پامل کېنه دي د دولت څخه لاسه.
لاریون کوونکو ویل په دغه سیمه کې یو شمیر کورونه هم له منځه وړل کیږي چې له امله دوی په لاریون لاس پورې کړی دی. دوی وایي تر هغه به د دولت په وړاندې لاریونونو ته دوام ورکوي چې د پولیسو د 501 زون قمانداني د دغې سیمې څخه ولاړه سي او یا هم د دوی د مځکو د لاندې کولو څخه لاس واخلي. په دې اړه په هلمند کې د پولیسو د 501 زون قمندان پاسوال عصمت الله دولت ځای وایي هغه مځکې چې دوی تاسیسات پرې جوړوي د املاکو کمیسیون د دولتي مځکو په نوم ورکړي دي او یوازې څو کسان دي چې د دوی د کار په وړاندې ستونزې رامنځته کوي.
دوی په یو آواز په یوه خوله ویلي چې دا مځکه دولتي ده، دا دولتي ده، دولتي ده، موږ امضا پر لګولې ده، مور هم کړې ده، هر چېرته یاسې موږ د خپل امضا او د خپل مور مسؤلیت لرو او جواب یې وایي.
دولت جو ول چې په څلور جربه مځکه کې لوړان دي تاسیسات جوړ کړي دي او په 50 جربه کې اوس جوړوي. دغه راز په 19 جربه مځکه کې د هلیکوپټرو د ناستې لپاره د یوه وړه میدان پلان لري. دولت جو ول دوی به په خپله خپل کار ته دوام ورکړي او پرې به نږدي چې د سیمې خلک د خپلو شخصي ګټو لپاره د دوی د کار مخنیوی وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې اوس هم 3 میلیونه افغان ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د افغانستان د پوهنې وزیر فاروق وردګ د ولایتونو د پوهنې د رئیسانو په سیمینار کې وویل چې اوس هم د افغانستان په 200 ولسوالیو کې ښځینه مسلکي ښوونکي نه لرو. د افغانستان د پوهنې وزیر د ولایتونو د پوهنې په چارواکو باندې نیوکې وکړې چې وایي سږکال د تیر کال په پرتله کمه بودیجه مصرف کړې ده. په دې باب مفصل راپور د ازادي راډیو په سبانیو خپرونو کې اورېدی شي. او سم د روانه خبری مجلې په ورستیو کې د کوټي ستونزې ترازو په کوټي کې د پنځشنبه په ورځ په 2014 کې د څلور اویا وژل شو کسانو جسدونه لا هم د 14 زیات چیرما پر علمدار سړک کتار پراته دي او د ماشومانو میرمنو او سپینګرو په شمول شاوخوا زر تنه خپلوانو یې په زیاته یخنۍ کې په سړک باندې په لټرې ورته وهلې دي. په کلکه دوی غوښتنه کوي چې تر څو پوري د کوټي خار امنیت پوسټه ونسپارل شي او اوسنی حکومت د منځه لاړ نشي یا تحلیل نشي. د دوی په وینا دوی به د خپلو خلکو مړي خاورو ته ونسپري. په دې اړه نور تفصیل د کوټې څخه د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې چې سیمې ته ورغلي او له نږدې له خلکو سره خبرې کړې دي.
په کوټه کې د شیعه مسلمانانو د یووالي د شورا لخوا د جمعې د ورځې له ماسپښینه شاوخوا زر تنه د کوټه ښار پر علمدار سړک باندې د احتجاج په توګه ناست دي. دوی د پنځشنبه په ورځ په 2014 کې د وژل شویو څلور اویا تنو مړي په تابوتونو کې یو په بل پسې کتار ایښي او کلکه رینګه یې کړې چې تر څو پورې د کوټه ښار د امنیت چارې پوځ ته ونه سپارل چې دوی به خپل مړي خاورو ته ونه سپاري. یوه مېرمنه وایي څومره جنازې تر اوسه پورې دلته پر سړک پرتې دي، انسانیت ختم شوی دی. موږ پرون له 2 بجو ناست هیڅوک مو پښتنه نه کوي. په داسې حال کې چې په کوټه کې منفي درجې سړېله یا یخنۍ ده او بیګاش په باران هم اورېده، خو سلګونه هزاره مېرمنې، ماشومان، سپینږیرې او ځوانان د خپلو خپلوانو له مړیو سره ناست ژړاوې، فریادونه او شعارونه یې ورکول، خو غوښتنه یې ونه منل شوه او شپه یې همالته پر سړک تېره کړه. د شیعه مسلمانانو د یووالي شورا وایي په تیرو 10 کلونو کې تر 300 زیات خلک وژل شوي دي. هر ورځ خلک وژل کیږي، د ژوند ساحه ورباندې راتنګیږي، خو حکومت د غفلت په خوب ویده دی. او د اعلی وزیر په شمول 6 وزیران د اسلام آباد، دوبۍ او نورې نړۍ په سیلونو نه مړیږي. دوی وایي نور نو زغم ور ختم شوی. په کوټه ښار کې د پوځ په مرسته د وسلوالو په خلاف هدفي عملیات وسي یا د ایالتي حکومت ختم کړای شي، کوټه د پوځي ځواکونو ته وسپارل شي. موږ چې بیا بیا له حکومت غوښتنه کوو، دا زموږ حق دی، موږ خیرات ورڅخه نه غواړو. د بلوچستان د داخله چارو سکرتر اکبر حسین درانی وایي له برای شپې له احتجاج کوونکو کورونو سره خبرې اترې کړې دي او ژر به یوې نتیجې ته تر رسیدلو وروسته مړي خاورو ته وسپارل شي. خو پر سړک ناست غمجن هزارګان وایي هیڅ حکومتي چارواکی پښتنې ته نه دی ورغلی. یوازې د پوځ له ایالتي چارواکو سره یې خبرې سوي دي، خو کومې نتیجې ته نه دی رسېدلي. وایي که یې غوښتنې ونه منل شي نو د بلوچستان د اعلی محکمې تر ودانۍ به شاوخوا راوګرځي او همالته به خپل احتجاج احتجاج ته دوام ورکړي. د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف د بلوچستان اعلی وزیر ته امر کړی چې خپل بهرنی سفر وځنډوي او بلوچستان ته راسي. صدر اعظم ایالتي حکومت ته ویلي چې د ښار د امنیت چارې له پولیسو څخه ملیشاو یا نیمه پوځي ځواکونو ته وسپاري. د پاکستان صدر اعظم د وژل شویو کسانو له کورنیو سره د 1 میلیون کلدارو او له ټپي کسانو سره د 100,000 کلدارو مرستې اعلان هم کړی دی او ویلي دي چې راتلونکې اونۍ به له دغو کورنیو سره د لیدو لپاره کوټې ته راسي. بل لور ته د هزاره ډیموکراټیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره هم د عالمدار سړک شمال لور ته د بلوچستان د پولیسو د عمومي مشر د دفتر مخته له سلګونو نورو ملګرو سره د شنبې په سهار د 3 ورځو لپاره د ډوډۍ نه خوړلو پرلپسې احتجاج پیل کړی دی. د پنج شنبې په ورځ د کوټې د باچا خان چوک او عالمدار سړک په 3 چاودنو کې د وژل شویو شمېر 100 تنو ته رسېدلی، خو له شاوخوا 1.5 سل ټپیانو څخه یې ډېر لا هم د ژوند او مرګ ترمنځ سلګۍ وهي. په دغو چاودنو کې د لومړی مسؤلیت د یونایټډ بلوڅ آرمي په نامه د خپلواکي غوښتونکو بلوڅو سازمان او د نورو دوو مسؤلیت وسلوالې سنې ډلې لشکرې جنګوي منلی دی.
شپږنیمې بجې کیدونکې دي. د ازادي راډیو د نن ورځې د وروستۍ ماښامنۍ خبري مجلې وار را رسېدلې دي چې ملیحه احراري